از همراهی شما تا این دم در برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه. وخت په کابل کې د مازیګر 3 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي، او په دوهمه نیمایي کې به د دوو اونیزو خبرونو اوریدونکي اوسئ چې په انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه دي. کوربه مو زه محمد واصل وسالم، او تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملکه کوي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی چمتو کړي.
د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش یو سیمه ییز قومندان وژل شوی. د ازادي رادیو خبريال وایي د جوزجان په اخچو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی، او د ایران پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه به ورسره زیاته شي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان پوځ وای په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش یو سیمه ییز قومندان وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په ګونر کې د داعش ډلې ولایتي امیر عبدالرحمن د پنجشنبې په ورځ په هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکایي ځواکونو له قومندانۍ په اعلامیه کې چې نن خپره شوی ویل شوي چې د داعش ډلې درې نور غړي هم په پیچ دره کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالرحمن د داعش د ډلې په اوله درجه کې هغو کاندیدانو کې و چې په افغانستان کې به د دې ډلې مشر ټاکل کېدو. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. د غورماچ ولسوال عبدالله وفاق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز سهار د لسو بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولی دی. غورماچ تیر کال هم یو وار وسلوالو طالبانو نیولی و. عبدالله وفاق ویلي چې پر غورماچ ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو جنګ روان و. په سیمه کې د 209 شاهین قولي اردو د لومړي لوا ویاند محمد ایمل نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې کامنیتی ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات ونسی، د غورماچ او قیصر پر لار پرتی امنیتی پوستې هم شایي په نورو څلورشتو ساعتونو کې سقوط وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جوزجان په اخچه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی. د اخچه یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې وسلوال له سیمې وباسي، خو وسلوال طالبان مقاومت کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متل قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل. بهرامي هغوی ته په وینا کې وویل چې په درویشتو ولایتونو کې سخت جنگ روان دی، او په نهو ولایتونو کې پوځ له سختو شرایطو سره مخامخ دی، خو هغه بیا هم په پوځ کې له اداري فساد سره د مبارزې او مسلکي خلکو ته د چارو د سپارلو یادونه وکړه.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ملي اردو هغه کې دوه ډېر مهم ټکي شته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کوماندو ځواکونه د دختۍ رضایي په نږدې وختونو کې دوه چندکي، او موږ تاسو هوایي ځواک په بېساره توګه انشاءالله وده او انکشاف مومي.
په کندهار کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره د کندهار والی غوښتنه کړې چې د قولي اردوګانو صلاحیتونه دې زیات شي. په کندهار کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګوزن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې لا هم د فلج یا ګوزن پر ضد واکسین زیاتو کوچنیانو ته نه رسیږي. په افغانستان کې سږ کال هم د پولیو شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، نایجیریا او پاکستان هغه درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګوزن وهي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په جواب کې کړې ده. پر ایران نوي بندیزونه د هغه هیواد د میزایلو د پروګرام له امله لګېدلي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ، او د پارلمان یو شمیر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وکړې. د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي لاریجانی په حواله ویلي چې امریکایان باید پوه سي چې دا د ایران لوري لومړی ګام و. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي په شارلوتسویل کې وروستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څیړل کیږي. اف بی آی ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څیړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل ښار کې پرون یو موټر چلوونکی د سپین پوستو نژاد پرستانو د لرې شي اړخوالانو او د هغوی د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وچلاوه. په دې حمله کې یوه 22 کلنه ښځه مړه سوه او 19 تنه زخمیان شو. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی جیمس الکس نومیږي او 40 کلن دی. هغه تر پیښې لنډ وخت وروسته نیول سوي دی. پر هغه د دوهمي درجه قتل او عمدن خلکو ته د ضرر رسولو په ګډون څلور نورو جرمونو تور لګیدلی دی. او د اندونیزیا د سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سختې زلزلې ولړزول. ویل کیږي چې د زلزلې موج حتی په سنگاپور کې محسوس و او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د امریکا د اقلیمي څیړنې مرکز ویلي چې زلزله 6.4 درجې وه. د سلسلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ سوی. په اندونیزیا کې د بیړنیو حالتونو ځانګړې ادارې ویلي چې خلک د سلسلې له امله سخت ویرېدلي دي.
خبرنامو له فرشته جلال زده څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په دې اړه له سیمې څخه وروستی حال درکوو. اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه.
در اول منابع مالی، بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقررهای دسترسی به اطلاعات یک جامع عمل بکشه.
خو دا چې دغه ستراتیژي څومره اغیزمنه ده، په دې اړه مو د ژورنالیستانو مرکز له مشر سره خبرې کړي.
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه پرې لاسونه ورکړي، نو بېله شکه ستراتیژیکه عملي شي.
په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړې سخت انتقاد کړی. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې هم اورېدلی شئ. څومره زو د خبرونه د سر موضوع ته د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې جګړو زور اخیسته. په جوزجان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې خلک له سیمې څخه د تیختی په حال کې دي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړي. په سیمه کې د وروستي معلوماتو لپاره د محل په جوزجان کې د ازادي رادیو خبريال رحمت الله ریحا سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. ریحا صاحب، ستړي مشي او راته وایاست چې وروستي حال څه دی په سیمه کې؟
بله، آله رحمانی راست پیلن در ولسوالی آقچه قرار داریم که دیده میشه. ولسوالی آقچه یعنی شهر آقچه همی حالا یک حالت اضطراری را به خود داره. نیروهای امنیتی و دولتی فیلن در این شهر از دفاع از ولسوالی آقچه قرار دارن. قسمی که مسئولان امنیتی ولایت جوزجان لحظات پیش گفتن امروز صبح یا در جریان روز یک پوسته امنیتی یا بیزی که مستحکم بود در قریه بیش تپه دیجا قرار داشت، دیجا خیزش های مردمی حاکیت داشت و دست مخالفین مسئول دولت قرار گرفت و همین لحظه قریه هم به نفع مخالفین مسئول دولت افتاد. مسئولان محلی که لحظات پیش با ما صحبت میکردن از کشته شدن 4 تن از خیزش های مردمی و از زخمی شدن 6 تن راپور دادن. همچنان یعنی بر هر دو طرف هم تلفات وارد شده و تعدادی از مردم لحظه به لحظه بیجا میشوند، خانه هایشون را ترک میکنند و طرف شهر شبرغان اطراف ولسوالی آقچه اینا جابجا شده. وضعیت بسیار وخیم است و گزارش های بعدی و که بعد از ما قرار میگیره در برنامه های بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم.
بله رحمانی صاحب، که راته ووایاست چې د وسلوالو مخالفینو شمیر په سیمه کې څومره دی او دوی څه ډول جګړه کوي د افغان ځواکونو سره؟
بله، برای فعلا جنگ شدت داره و قوات‌های هوایی هم بمباران کردن. از تلفات هر طرف آنقدر هنوز دقیق معلومات نیست. تأکید میکنیم موضوع را بودن به خدمت شنونده ها تأکید میکنیم.
ډیر مننه کو رحمان یار صاحب چې معلومات مور سره شریک کړل. دوستانو و موریدل چې په اقچې ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستې او دمګړې هم جګړې په شدت سره په غسیمه کې دوام لري او خلک هم ویل کېږي چې الته لګنستونز سره مخ دي او لاسیمه څخه د تیښتې په حال کې دي. خو افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاک کړي. په دې اړه نور معلومات زموږ په نورو خبري سرویسونو کې واوري. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سرنې کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغه ستراتیژي لمخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر ورتیا ولوړې او غوښتنې ځواب شي. اجرایي رئیس عبدالله په ډېره جوړې شوې غونډې ته وویل خلکو ته د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له ډېرو ستونزو انکار نه شي کولی. خو حکومت د دغې ستراتیژي په تطبیق کې د کمیسیون ملاتړی دی. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشي رئیس بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ پرانیستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشي شد و همونطور که میبینیم هنوز هم
دی وی دا قانون توشیه شو خود رو سوینو چه ستون زشته. مونگ دی ملی وحدت حکومت لخوا دا چارن کمیسون تا داد ورکو چه پا دی برخه که با ستون زی پا گرده حلو پا مالی او نورو برخو که ستون زی وی او کارون نا دا تم مطابق مختنه دیت للی
پیشتر رفته.
خو ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دولتي ارګانونه مکلف دي چې اطلاعات ډلبندي او تر خلکو یې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون د یکشنبې په ورځ د یاد قانون د تطبیق لپاره خپل ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغې ستراتیژۍ له مخې مسؤلین حساب ورکوونکي او عام خلک دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسیون مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حقوقتنه پوهاوی د لوړتیاو لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغې ستراتیژۍ نورې برخې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1393 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیه او د نافذېدو حکم یې ورکړی و. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلی د نوې ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده.
په خاطر تمام بخشا
دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي. هغه داسې چې بشري، مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پوهې لوړولو وړتیا ده چې موږ به د کمیسیون له لارې دا کار وکړو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشیه سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي په برخه لیوالتیا ښودلې او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مژګان مصطفوي دې غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي. د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د همغږۍ مرکز وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ستراتیژي مهمه او ګټوره ده. د دغه مرکز له مشر بشیر عاطف سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون لپاره کومه ستراتیژي چې نن اعلان شوه څومره عملي ده.
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه ستراتیژي تر کومه حده کولی شي په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق پر ځای کړي. په دې برخه کې لا ځینې ملاحظې پاتې دي چې دغه ستراتیژي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق لپاره یوه بشپړه او کامله ستراتیژي نه ده.
تاسو یادونه وکړه که چیرته حکومت د دغه ستراتیژي په عملي کولو کې مؤثر ګامونه پورته کړي نو ګټوره به تمامه شي. خو په تیرو دوه نیمو یا څه کم دریو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی تاسو هم شاهد یاستئ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي او په دې رابطه باندې ګڼ شکایتونه کیږي. څه فکر کوي دغه تیرو تجربو ته په کتو امیدوار یاست چې دغه ستراتیژي به په کامل شکل پلی شي او په دې برخه کې کوم ستونزې دغه به حل شي؟
تر هغه چې مونږ اطلاعات او ته د لاسرسي قانون بیر تل تر استانه کو او اطلاعات او ته د لاسرسي مسله اجباري نه کو په ادارو کې بیل شکه چې دغه حق نه تامینېږي. دغه ستراتیژي بیل شکه ما یادونه وکړه چې ځینې مثبت پوینټونه لري، خو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق نشي تامینولی تر څو پورې چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق قانون د بیا کتنې په نتیجه کې اصلاح.
عاطف صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون کې ستونزې شته او هغې ته بیا کتنې ته ضرورت ده. نن دغه د ستراتیژي اعلان شوه، پوښتنه مې دا ډول کولی چې څه فکر کوئ که چېرته په قانون کې هم اصلاحات رامنځته کیږي، په افغانستان کې موجودی وضعیت ته په کتو څومره مطمئنه یاستئ چې بیا به هم اطلاعاتو ته د لاسرسي حق چې د هر وګړي حق ده دا به تامین شي او په دې برخه کې هغه کومې جدي ستونزې چې موجودې دي هغه دې حل شي؟
که په قانون کې داسې اصلاحات رامنځته شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د یو حق په توګه وپیژني او هغو کسانو ته سزا په نظر کې ونیول شي چې خلکو ته او ژورنالیستانو ته اطلاعات نه رسوي، نو بېله شکه چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د تامین په برخه کې به یو لوی قدم پورته شوی. خو په اوسني قانون کې اصلي ستونزه دا ده چې هغو دولتي او نادولتي ادارو ته چې اطلاعات نه ورکوي هیڅ ډول سزا په نظر کې نه ده نیول شوی. دا د قانون تر ټولو لویه نیمګړتیا ده. که دغه نیمګړتیا اصلاح شي بیا کم تر کمه د هغو کسانو د محاکمې لپاره لاره هوارېږي چې دغه قانون تر پښو لاندې کوي او خلکو ته اطلاعات نه ورکوي.
د افغانستان د افغان ژورنالستانو د همغږۍ د مرکز د مشر بشیر عاطف سره مو د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د ستراتیژۍ په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مننه چې ازادي رادیو او رایو سم راځو یو اقتصادي موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګرۍ زراکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی دی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي له ازبکستان سره سوداګرۍ زراکړه ورکړه او ترانزیت ته پراختیا ورکړي او څه باندې یو میلیارد ډالر ته ورسوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
په نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې او چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې د برېښنا په برخه د تحصیلات عالي په برخه کې دی او د اورګاډي پټلې برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره یو میلیارد ډالر نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د ده په خبره پر راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې کچه باندې یو میلیارد ډالر ته ورسیږي. دی وایي اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالر سوداګري زراکړه ورکړه لري. د خاغلی قوقندي په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره له ټولو هیوادونو سره سوداګري زراکړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پروینا له ګاونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګري زراکړه راکړه ورکړه په کال کې له شاوخوا 3 میلیارډ څخه 1.5 میلیارډ ډالر ته راکته شوی چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې لمخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار داشمنه کړي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګریز راکړې ورکړې ډېرې دل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي وای. په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ اسیا کې ښه بازار لري په ډېرې اسانۍ سره د هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ دې ته خوشبینی یو. موږ ته نږدې ترین لار مرکزی اسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته خصوصا زمونږ د صادراتو لپاره ډېر اهمیت ده. زمونږ تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیه کې بیلاروسیه کې ډېر لوی مارکیټ لري. زه امیدوار یم چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزی وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ پر رامنځته کېدو سره د سوداګریزي پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ګټوره بولي خو ټینګار کوي چې د ځان بسائنې تر ټولو مناسبه لار ده چې په کور دننه فابریکی جوړي او کورنۍ تولیداتو ته وده ورکړل شي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم یو روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د 3 ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګوزنځټ سرتاسري کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه پر ورځ د دغه کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 500 کلونو نخکته شاوخوا 9.9 میلیون ماشومان واکسین شي. په ډېر تفصیل د ناجی صفای په ریپورت کې ورو
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیخې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیخې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدل چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي. خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د 15 تر 20 زور پورې ماشومان چې له واکسین نه پاتې کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. کچیر موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسیدای صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به 3 ورځې دوام وکړي او د 500 کلونو خکته شاوخوا 9.9 میلیونو ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونو ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 500 کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډیر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. دوه تر 5 پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یا نپرته په ټولو هیوادونو کې پولیو پیخیل منځتللی او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل شي د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو اوري د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن په کندهار کې ویل چې وسلوالو په درويشتو ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې له دې جملې څخه نه ولایتونه په سخت جګړه کې ښکیل دي. د تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستنګزه هم ملګری وو. محمد صادق رښتینه له کندهار راپور لري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو ورستوي حملو ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښماتوونکي جواب ورکول څه وي. تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي چې په 215 تلکلي اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا مهال وسلوالو طالبانو په درويشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سختو حالاتو کې دي.
د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ ها را منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارانه.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې د افغان پوځ د بنیادي کېدو ژمنه وکړه. د ویل د ملي والی حکومت د یوه داسې اردو د جوړولو هڅې پیل کړي چې له فساد خالي وي او هل کسان پکې ګمارل سوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو تر څنګ د نړۍ دغه هیوادونو ده چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د ښاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره یې څلور کلن پلان جوړ کړی چې له مخې په پوځ کې ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي او هوایي ځواک پیاوړی کیږي. د څرګند کړی چې دا پلان د افغانستان د پوځ او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام د ملي اردو هغه کې دو ډیر مهم ټکیشته چې موږ او تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو په دغه رضای پرېږدې وختونو کې دو چندکی او موږ او تاسو هوایي ځواک په بیسار توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي چې موږ په سلور کلن پلان باندې
کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د دفاع وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلي اردو صلاحیتونه زیات کړي تر څو هغوی د وسلوالو پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یوه هیله چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا هغه دا ده چې یو څه صلاحیت خپله دا د کل اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دوی وکولی شي چې خپل تعینات
د تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسؤلینو د راتګ هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا افغانستان پاکستان ته زو د پاکستان په خوانی صدر اعظم د ستري محکمې پر وروستي پریکړې سخت انتقاد وکړ. ویل چې د با آرام کیننی او د دې هیواد سرنوشت په بدل کړی. نوریا سنوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف خپل په لزګونو زره په لویانو ته په وینا کې ویل چې د دې هیواد سرنوشت بدل کړی.
هم وو انقلاب لیکر آئیں گے
موږ به هغه انقلاب کوو چې لمخبه له خلکو سره په آسان او په تیزی انصاف کوي. نواز شریف دا څرګندونه په خپل پلرنی ټاټوبی لاهور کې د غلاریون ګډونوالو ته وکړه چې له اسلام آباد پیل شوی او درې ورځې دوام وکړ. نواز شریف چې د جولای په 28مه ستري محکمې له واکه لری کړی وویل د محکمې فیصله هغه رای ورکوونکو ته سپکاوی دی چې دته په انتخاباتو کې رای ورکړی و او دای به تر هغه آرام کینني تر څو چې د دې هیواد سرنوشت بدل کړی نه وي. هغه وویل دا هیواد په 200 میلیون وګړو پورې اړه لري، نه پر هغو محدودو کسانو پورې چې د لواکه لري کړی دی. د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپو سرفراز خان وایي د نواز شریف څرګندونو او دریس ته په پام سره د دو بدلونونو احتمال شته.
یا خو با سیاسی بدلون جمهوریت ترسته دی او جمهوریت کی وجه اور کیا راضی او عدلیہ چی دی اغا با آزادی ترسته دی او یا چی دی دا بالکل خپل سنگ پابندی خیطا پابندی بنونا چی دی زیادی گی او دا ملک کی جمهوری آزادیانی بکمی گی.
په لاهور کې د شنبه د ورځې دغه پراخ لارون د هغو پراخو مظاهرو یوه برخه ده چې د اګست په نهمه نوموړي له اسلام آباده پیل کړی او هغه ته یې د ډیموکراسۍ کاروان نوم ورکړی و. دغه کاروان د شپې لخوا په دریو ښارونو کې تم شوی و. د دغه کاروان لپاره کلک امنیتي تدابیر ځکه نیول شوي و چې تېره اونۍ په لاهور کې په یوه لارۍ بم چاودنه کې یو کس ووژل شو او په لسګونو کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې په خپله نواز شریف په یوه زغرواله وسیله کې سفر کاوه. په ټوله لاره کې هغه ویناوې کولې او د سترې محکمې پر فیصلې چې نوموړی له قدرت لرې کړ انتقاد کاوه. شریف د صدراعظم له دندې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د څېړنو په نتیجه کې فیصله وکړه چې د نوموړي کورنۍ له هېواده بهر د کمپنیو پریمانه عواید نه دي ثبت کړي. دغه څېړنه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د پاناما په نوم اسنادو افشا کړه چې د نواز شریف له څلورو زامنو درې له هېواده بهر کمپنۍ او شتمني لري چې د هغه د کورنۍ د شتمنیو په بیان کې نه دي ذکر شوي. د استری محکمې د جولای د میاشتې په دغه فیصلې سره دا دریم ځل دی چې د نواز شریف حکومت ړنګیږي. مخکې هغه په 1993 او 1999 کلونو کې لواکه لري شوی و. د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې چې شاوخوا نیمایي قدرت د پاوس په لاس کې و، نواز شریف 15 صدر اعظم دی چې د خپلې دورې له بشپړېدو مخکې له دندې لرې کیږي.
وخت د کابل پر مهال د مازدیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې داعش د سیمه ییز قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د امریکا پوځ په یوه خبر پاڼه کې چینن خبره سوي ویلي دي چې د داعش دغه قومندان عبدالرحمن نومیږي او د کونړ په پیچ دره کې د پنجشنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متر قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه. طارق شاه بهرامي وویل چې دوی د افغانستان د پوځ د پراختیا پر څلور کلن پلان کار کوي چې پر اساس به ډېر ژر د افغانستان د کومندو ځواکونو شمېر دوه برابره زیات شي او هوایي ځواک به د هغه په وینا په بې ساري ډول وده وکړي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه کوچنیان واکسین شي، خو هغه وویل چې کندهار او هلمند هغه دوه ولایتونه دي چې لا هم کوچنیانو ته په زیاتو ځایونو کې د پولیو یا د فلج پر ضد واکسین نه رسیږي. د فاریاب غورماچ ولسوالي مرکز نن سهار سقوط کړی دی او وسلوالو طالبانو نیولې ده. په غورماچ کې ولسوال عبدالله وفاق ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالي مرکز سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولې دی. امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې کچيري له مرکزه اضافي ځواکونه ورونه رسیږي. د غورماچ او قیصار ترمنځ پر لارې پرتې پوستې هم شایي سقوط وکړي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه به ورسره زیاته شي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن ویلي چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړی او د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وهلې دي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداروایي په شارلوتسویل کې وروستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څېړل کېږي. اف بي آی ویلي چې د پیښې څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل کې پرون یو موټر چلوونکي د سپین پوستو نژاد پرستانو د لری شي اړخ فعالانو او د حقوقي د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وروچلاوه.
له فرشته اجازه نه مننه چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم له مرزي احمد څخه سپورتي خبرونه ورو
د سپورت ورزنه هنداره
د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د اوریجنل سلې په لړ کې نن د مسایناک او سپینغر او د غرس د بوست او موترمنز لوبه روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د غسلې د افغانستان د سویل ختیځ خوست ولایت په ملي لوبغالي کې د زنونو په کچه دوام لري او په کې د ټولو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. په دغه سلې کې د افغانستان د ملي الف او د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون لري. د غسلې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د ای درجه لرونکي سیالي دي. دغه تورنمنت د روان میلادي کال د اگست په 10 پیل شوی چې پایلو به د اگست په 19 د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د تکواندو په شپږم پړاو سیالۍ کې سلور تنو لوبغاړو د سرو زرو سپینو زرو او دوه د برنزو مډالونه خپل کړل. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبور عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ پرون د پنجشیر په کوربتو پیل شوي او نن پای ته ورسېدي. عمری وایي چې په دغو سیالۍ کې د درویش ولایتونو څخه 150 تکواندو کارانو ګډون کړی و. ښاغلی عمری د دغو سیالیو څخه هدف د تکواندو ورزش پراختیا او د لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول یاد کړل. او د اسپانیا د سوپر کپ سیالۍ په لړ کې سبا شپه د بارسلونا او د ریال مدرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ مخامخ لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه سبا شپه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. د بارسلونا او ریال مدرید ترمنځ دغه لوبه د اسپانیا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
او سم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه نشر ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو ووري او تر بیا ماته اجازه ترکړی لم ملشه.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کیم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کوم. د غزنی ولایت د وسیدونکو خیسته خان شکایت راخسته ده. د دې ستونزه شخصي نه ده، بلکې د ولس ستونزه لمونږ سره شریکه کړې ده. د وای په غزنی ولایت کې د مرکز او ولسوالۍ خلک د پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو کړهونه غالي، او دا به هم واوري چې د غزنی ولایت چارواکي په دې حق لسوي. لومړی به د خایسته خان او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور تاسو سوګو د کوم ځینم تماس نیولې؟
شیطان غزنیوال د شهید احمد جبلا د غزنی ولایت د بنفټ رئیس.
په څه خاطر م ټلیفون کړی ازادي رادیو ته؟
د پاسپورت ډیر مشکلات دلته، پاسپورت دوره په سخته باندې اوسه جوړی چې بیچاره ته چې هغه تر دورې څو پورې وخت لګیږي. کومه نه لري چې د چرا په سیم کې سرګردانه کړی.
تاسو په یو پاسپورت جوړولو باندې ډیر وخت لګی؟
وو تقریبا دو میاشتو کار خبر غتیږي کنه تر دو میاشتو لا ځات بیا اوري او د خلکو ډیر ضرورت دی د باندې تل مریض وړي نو هغه سره مشکل کی یا خو نه خپل چیرته مسافر چې په مرسي هغه راوړي د وو نه مې مریض سری یا ته زخمیانی نو ځکه څوک نه اوري.
په دې حساب کې د غزنی ولایت د پاسپورت شوبه سوی
شورا دا چې وایي چې موږ پاسپورتونه یو ځای کوو بیا دا نسخه مرکز ته لیږو. مرکز کې وخت لګیږي نو د خلکو ستونزې ډېرې دي، په دې ځکه چې خلک ډېر غریب کار دي او ډېر تکلیف دي، ځکه چې هغه لارې چې راځي کنه له دې ضرورتونو هر وخت راځي تر غزنی پورې او له سوالي نه نو ډېر مشکل وته.
په دې دفتر کې خو به د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د دومره ډېرو خلکو او د پاسپورت د اجراتو په حق له دغه دفتر مامورین څه وایي؟
شوګې مسول و داسې وایي چې خلک تعداد ډېر دی او موږ باید 2000-3000 پاسپورتونه یو ځای کړو بیا یې هغه کارتن بس کوو بیا یې مزلو مرکز ته. هلته د ولایتو نوبت چې بیا رسمیتو نوبت راورسېږي بیا د څلور دېرشو ولایتو راځي دوی دغه بانه کوي بیا مسلو نوبت راورسېږي بیا یې موږ ته راځي.
دغه مامورین چې په هغه مربوطه شعبه کې کار کوي ستاسو په نظر کافي دي؟
ډېر زیاتره خلک غواړي چې بهرني هېوادو ته لاړ شي لکه پاکستان او ایران ته. پاکستان کې ډېرې ستونزې دي چې پاسپورټونه لري نو مشکلات ورته جوړېږي. نو د دې خطر باندې دا کفایت نه کوي، یا د مامورین کم دي او هم دا چې دې ستونزې حل نه پوهېږم چې چېرته ده چې خلک ډېر انتظاري.
د پاسپورټونه بیا تاسو ته په غزنی کې درکوي او که نه او مرکز ته به راځي په خپل پاسپورټونه به اخلي؟
نه بېرته بیا غزنی کې راځي. وخت درته ټاکي چې په کتن دغه یو میاشت ووته او دغه تاریخ باندې راغلی دی بل تاریخ به راځي د بلې میاشتې. داسې یو پروګرام نشته چې خلکو ته ووایي چې دغه چا چې ډېرې زر ستونزې دي هغوی لپاره زر پاسپورټ ورکړي.
ستا په نظر که دغه شعبه کې مامورین زیات شي نو کار به هم په تیزی سره پر مخ ولاړ شي؟
هو، مامورین چې زیات شي کار به په تیزی سره پر مخ ولاړ شي، او بل دا چې نور چارواکي د ریاست عمومي ریاست چې د مرکز کې هغه باید لږ زره دی خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی باید دا کوشش وکړي چې دا دوه زره درو زره ته ونه رسي. په دوه سوه چې که درې سوه چې باید زر ولیږي، په درېمه په لرمه باندې خلکو ته ورکړي، په لسمه باندې خلکو ته ورکړي.
او دغه مشکل ولایتي شورا یا والي ته تاسو ویلي؟
په دغه ستونزو باندې والي هم خبر دی، ولایتي شورا هم خبره ده.
خاص تاسو مشکل به ورسو، هغه مسؤولو چارواکو ته به ورسو.
د ازادۍ رادیو نه نړۍ مننه کوم چې هر وخت یې د غریب ولس غږ و مقامات ته رسولی دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمد غزنی د والی لوایاند عارف نوری سره شریک کړه. نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د پاسپورت په برخه کې هغه اجرات څنګه دي؟
پاسپورتونه ولایت ته معمولا په ولایت کې راټولېږي، له معلوماتو وروسته بیا دې کابل ته، او کابل ته دغه د انتقالېدو او له کابل بیرته د راوړلو په وخت کې یو څه وخت نیسي، چې تقریبا شلو ورځو شاوخوا کې وخت ته ضرورت وي. متاسفانه ډېری وطنوال داسې احتمال لري چې په دوه یا درې ورځو کې د دوی پاسپورټونه مکمل خلاص شي، مراحل او دوی ته وسپارل شي، خو داسې نه شي کېدی، ځکه چې مشخصات او ټول شیان دلته په غزني کې راټولېږي، وروسته دغه مشخصات استول کېږي کابل ته، په پلازمېنه کابل کې پاسپورټونه چاپېږي، بیا بېرته را انتقالېږي غزني ته. دغه د لارې په اوږدو کې او هلته کابل ته، کابل کې د چاپېدو پر مهال باندې یو څه وخت نیسي. زما هیله او تمه له وطنوالو دا ده چې دوی حد اقل دغه انتظار دی وباسي، ځکه چې دغه ستونزه ده که چیرته پاسپورټونه خپله غزني کې چاپېری، بیا به دغه ستونزه ډېر زر حل کېدونکې وای. نور د فساد په برخه کې یا په نورو برخو کې که چیرته دوی ستونزه ولري، موږ انشاءالله په خدمت کې یو. هره څنګه کې چې دوی له ستونزې یا مشکل سره مخ شي، له موږ سره دغه معلومات شریکې، موږ به انشاءالله ډېر زر او جدي اقدامات وکړو هماغه برخه کې.
نورې صاحب، دا خلک وایي چې ولسوالیم زیاتې دي په غزني کې، او ډېر خلک راځي پاسپورټ شوبې ته جمع کیږي او وخت ډېر ضایع کیږي، یعنې داسې کوم تدابیر نشته چې د دغه پاسپورټ د شوبې همکاران یا د مامورین لږ زیات شي چې د پروسه لږ تیزه شي؟
که چېرته د پاسپورټ د مدیریت تشکیلات زیات کړی شي او یا یې څنګه په ولسوالیو کې فعال شي، د شکه پته چې دلته به اسانتیاوې ډېرې خلکو ته رامنځته شي. خو د تشکیلاتو زیاتول دا د مرکزي حکومت دنده ده. که چیرې دغه صلاحیت په سیمه ییز حکومت چارواکو درلودی، نو شونی وه چې ډېر ژر یې په دې برخه کې اقدام کړی وای. خو زموږ تمه دا ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي، او تشکیلات که چېرته هغوی کولای شي چې تشکیلات زیات کړي. ولې کوم کارونه چې موږ دلته کولای شو چې هغه تدابیر مخکې نیول شوي دي، لسګونه کسان کمیشن کاران نیول شوي دي، د قانون منګولو پر شوي دي، هماغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده. هغه څه چې د سیمه حکومت په صلاحیت کې وه، هیله دا ده چې په اوږد مهال کې مرکزي حکومت دې برخې ته توجه وکړي.
دغه مشکل خو تاسو هم تایید کو چې دا مشکل شته، لیکن د دې مشکل د رفع کول لپاره تاسو څه پیشنهاد کړی، څه وړاندیز کړی مرکزي دولت ته؟
وړاندیز خو بدای چې د پاسپورت انتقالولو چارې الکترونیکي شي، هداقل هغه معلومات چې له ولایت څخه مرکز ته ځي. خو تاسو پوهېږئ چې دغه مرحله اوږد مهال ته ضرورت لري، سوال ته سره درغلي رامنځته نه شي یا په شفافه توګه باندې هغه پروسه طی کړی شي. دغه پیشنهاد شوی دی ټول اسناد جمع کېږي د یو شخص پړه باندې په غزني کې، وروسته دا انتقالېږي کابل ته، تقریبا تر دو اونیو درې اونیو پورې وخت نیسي.
نوري صاحب، داسې هیله مندي خوشته ورته چې دغه مشکل تاسو په خپلو حلو ځلو حل کوي؟
بالکل، که د پاسپورت د چاپ چارې ولایاتو ته انتقال شي، چې په دغه پروسه باندې مخکې خبرې شوې دي او کار ورباندې روان وو، او یا هم دغه پروسه د اقل الکترونیک شي، دغه معلومات له غزني نه کابل ته الکترونیک انتقال شي، دغه پروسه کولی شي چې تر ډېره دوی پورې دغه اوس مال چې دې هفتې دي د اقل دغه وخت یوې اونۍ ته یوې نیمې اونۍ ته راکم کړي، یعنې دغسې امید شته.
که په دغه پروسه کې څه فساد یي، د فساد د مخنیوي لپاره تاسو تدابیر نیولي؟
بلې، مخکې ډېری وطنوالو شکایتونه کول دلته د پاسپورټ په مدیریت کې فساد شتون لري، او له همدې وجې د دوی کارونه په میاشتو میاشتو ځنډول کېدل. حتی داسې کسان وو چې په درېو څلورو میاشتو کې به یې پاسپورټ ترلاسه نه کېده. ډېری داسې کسان وو چې حتی په درېو یا څلورو ورځو کې به یې پاسپورټونه ترلاسه کول د کمیشن کارانو له لارې نه. د خلکو له شکایتونو سره سم اقدام وشو، او اوس زما غږ به د غزنی ولسونه او اورېدونکي اوري چې هماغه ستونزه حل شوې ده. په ډېر عاجله توګه باندې د دوی کارونه دلته طی مراحل کېږي، او اساده اصل کیږي کابل ته، او په وخت باندې چې بیرته پاسپورټونه له کابل چاپي جوړ تر راځي، په ډیره سنتیا سره دوی کول شي خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. تقریبا د څلورو میاشتو کې موږ د کمیشن کارانو له ادرسه نه دا راغله چې کوم چا شکایت کړی دا کسان نیول شوي دي د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
که دغه خلک تاسو ته مراجعه وکړي او خپل یو مشخص مشکل تاسو ته ووایي، اقدام به یې په حل کې وکړي؟
له شکه پرته مخکې لسګونه داسې ستونزې د پاسپورټ د مدیریت د لارو په اوږدو کې له موټرو څخه د شوکو او نورو مسایلو په اړه باندې خلکو له موږ سره مشکلات شریک کړي دي، حل شوي دي. پاسپورټ په مدیریت کې د تیر کال او د سږ کال ترمنځ ډېر تفاوتونه رامنځته شوي دي. نو دوی که چیرې له هرې ستونزې سره په مدیریت د پاسپورټ تر څنګ په هر ارګان کې له کومې ستونزې یا ننګونې سره مخې، دوی کولی شي چې مستقیما د ولایت مقام د ارتباطاتو مدیریت ته مراجعه وکړي، یا هم د امنیت قوماندانۍ کومې شمېرې چې د شکایت شمېرې فعال دي هغوی سره اړیکه ونیسي، انشاءالله ډېر ژر په هغه برخه کې عملي اقدامات وکړو.
نوري صاحب ته د ژوندی اوسې،
ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د غزنی ولایت وسیدونکو خایسته خان وایي چې په دې ولایت کې خلک د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار باسي، او دا مو هم اوریدل چې د غزنی ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي. چارواکي دا ژمنه هم کوي چې که هر څوک په دې حق له ځانګړي ستونزه ولري د دې دفتر ته دی ورشي چې په حق له اجرات وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هلې ومني. یو ځل بیا د همدې پروګرام لالاري یو رک عزیز خپل کورنۍ تر رسیدلې دی. ل غزنی ولایت څخه د یو دوست پیغام لرو چې په ګټه به وورو.
هلو، یو نفر پیدا شو فضل الرحمن نامه دی، غزنی ولایت هغه پرونه مخفره ویل تاسو نه ودنیا مننه لاجل جلاله دې خدمت کې برکت ته واچي. دا پرونه مخفره نه کړې د دې ځکه پیدا شو
مننه له پیغام څخه. مو تاسو ته دی مبارک وي. او دوستانو که تاسو هم غواړئ خپل ورکه عزیزانو ته ورسیږئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خپل عزیز نوم او نشانه ووایست او هم د خپل ټلیفون شمېرې ووایست چې که هر چا لیدلې وي وکولی سي ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو عزیز پیدا سي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره دا ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، زه قدرت الله زم یو د کندهار ولایت له میوان ولسوالۍ څخه رحمت تر کوم فضل انسانات په حتله معلومات لرم کچیر زما سر څوک ما د انسانات په حتله معلومات غواړي یو کشنا له کور سره دی د شپږ شپږ دی ما د برداشت لره زنګ وو. یا سلام علیکم
قدرت الله ورور، تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 01 6 1 1 1 1 1.
السلام علیکم ازادي راجبیه دا پیغام دی، دا په یو کشنا دی د واتو نو کالو دی امه دا دې مې اسکی ژوند ته موږ پر ځای دی امه پښتو یې زده امه پارسی یې زده کله وای زه سیا باندې کله وای دا کوم ځای ګیم خو دې واتون وکاله دی صدر چای ما تر دې پدغه شمې راځنګونی چې سپر و درې نه یو څلور اته شپاس بل شمې را دغه سپر و بیا سپر و څلور څلور درې نه یو درې بیا شمیره درته وایم 0 00 څلور څلور درې نه یو درې. په دغه شمیره چې زما سره اړیکه ونیسي دا کشنې که در چای
موږ پر ځای د دوه میاشتې کېږي. امې پښتو زده او امې فارسي.
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل ورک دوستان پکښ لټوي.
زما لاله خو نه نه لاره نور سره ته خبر کوم. زما یو راره دی په نامه د احسان الله چې د بورجان زیږی د پراده ویله د ګلستان ولسوالي او چې ورسره راځي دغه روغې له عمله د دې نه کېږي چې پروژه کې خپل کور نه درګرځوې دي. او دې چا ته کوم معلومات نشته. حتی څه چې د احسان الله په نامه معلوماتي او یادې ته خپل راځنه आवाज او مستدی معلومات راکړي. او زګه چې ټول کړي باندې چې پریشان دي او معلومات نشته. او هغه لمبات ته ځنګ مو یې په راځي او تر دې اوس یو مولا سلو سي وځي. زموږ د ادار په نامه یو سړی وکړ چې د میزان یو د سوالي د دوه کال کیږي کچې چا ته پاتې د میزان یو د سوالي د تور رمضانو او په سمه مات څه خبر ورکړي. په ټلیفون یې شمیره د سپر وساو انده شپته اته شپته دروازه مننه.
ولا السلام علیکم زه کندار ولایت خبر کوم. سمت تاوس خان چې د تاوس خان چې د عبدالرحیم زوی تقریبا 15 کال شل کال مخ د خپل مور سره وکړی دی. هر چیرې د خپل یا بل کم دوست زما غاوري ما سره د پدغه شماره تماس ونیسي 0 اویا 1 15 93 45 شماره زل بیا 0 اویا 1 15 93 45.
السلام السلام علیکم. زه بیا هم لتل پسیر ظفر الله خوشحال ترین د ډب خاندي دامن خبره کوم. بیا هم لو رخصو اجزانو په خبرونه کې ما سلامونه درستوام. نو کوم چې زما ترور دي ورک دي چې نیمه دا دون میږي دا څنګه شل کال کیږي چې ورک دي پلار مور هم په دغه ارمانو کې مړ شو او ورونو خوندې په دغه ارمانو کې دي چرا بسیم. نو بیا هم زما راخه دا دادی رډو د لارې څو خار په داش مې دې مات خامخا زحمت وکین. 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی 0 3 1 0 8 0 1 9 0.
اورما السلام علیکم اورور دغه یو لازادی رادیو له کارکونو څخه دغه یله لرمه د موګه د حکمت په نامه باندې یو علاقه تی پنځل سکلو دا ورکه ده. نو که هرچا تم خبر ورکو دغه د ما نمبر ته دی زنګ وې ډیر شفقت او مهرباني به می.
الو السلام علیکم. د زابل ولایت د خاک افغان او لوڅي پر د سره کوم. د ما یو ورور د حکومت لا په نامه د یو نه کیږي له کورنا دره کدم. هیڅ پته نهسته چې چا ته پته یې په دغه شماره د ما ته زنګ وږي چې پر اویا د نیوی څلور دیر اته سو و دیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نارو جان ټول مسلمانان ورن ته دا پیغام دی نو دی واکازی دی ورڅخه دی قهر او پیدا کی صدا شمیره وی اړه کوي سي سپرا یا دوا و نه یو اته دی یو یزل بیا سپرا یا دوا و نه یو اته دی یو جزاك
الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. زه محمد ينوس ولایت لوګر کلی اتمر محمد اغا ولد یی نظر ورکړه د لوګر ولایت کلی د اتمر وشدون کما کچا ته معلومی نو دې شماره متزنګ وې 0 واویا 8 5 3 8 1. محمد آغا ولد یجی نظر دی لوگر ولایت لوگر کلی اتمر نادرک سوی دا کچا تا معلوماتی پدیش نار زنگ وی.
السلام علیکم. زمان پلار رک سوی دی شل کالا کیزی دروسی درک دی مادم.
هر چا ته چې معلومات شته موږ ته په دغه نمبر بیا معلومات 0202 9 0 1 3 1 5 5. او زابل قاسم نمیږم د غنا پلار چې ورک د شرکل کیږي په نامه د بچا د بادغس ولایت د برمرغاز ولسوالۍ خبر وکړو. السلام علیکم.
زما سلامونه وایم ازادي کارکوونکو ته. زما یو اکا دی اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی په باچا مشهور دی. دلته په ازادي راډیو کې خلک وایي چې په ده پیغامونه رسولي. که زما ږغ څوک اوري دغه نمبر د 0102 2 واره 0 15 شل په دغه نمبر که څوک اوري زما ږغ دغه په دغه نمبر موږ ته زنګ ووي. بل نمبر وایم 0 اوه 0 8 9 3 4 9 0 4. هر سړی چې موږ دغه غږ اورېدی او چا ترې معلومات کړي په دغه نمبر کې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه باز محمد نومیږم د بادغس ولایته د بالامرغاد ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. د پنیرک د کلي د تګاو د کري څخه دغه په نامه د باچا چې عبدالظاهر نومیږي د عبدالقدس زوی دی د بادغس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 اوه 0 شپږ 0 اته 0 2 واره 5 اخرې 5. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. السلام.
السلام علیکم. زه عبدالله رحماني خبره کوم. دا کیم د بلوچستان کوټي خانوزي سګای زما تاسو ته د افریقا امریکا ټومه خو کما کوم پیغامونه دي تاسو نن شرکی ولاړې د سګلمنم زموږ داسې کوم ستونزه چې دا کوم ورک شازي چې زموږ ورک دی تقریبا د واتو کال سره کور نه درک دی. د جمعه خان کا زوی دی غنی نمیږي تقریبا د واتو کال سره کور نه درک دی. کور والا مطلب موږ واده وروکلی بیا د کور نه درک دی. نو کدی په خپل ځما आवाज اوري ابل مسلمان ورو ده پاک معلومات لري ما ته دې په دغه شمیره باندې ټلیفون خراوي کی نو موږ به ډیر زیات خوشاله سو. مور پلار کورنۍ ډیره په خفګان ده. نو ډیره مننه کوم کار چې زما आवाज اوري ما ته دې ټلیفون پر دغه نمبر راوي کی د پاک معلومات لري د غنی پاک لري د جمعه خانه کازوي دی. نو زما ټلیفون شمیره څه کوم دغه ده 0 3 1 5 8 0 1 0 1 دا زما ټلیفون نمبر دی. ازادي راډیو سره ډیر مننه کوم.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه ډیر کاله کېږي چې د کور څخه نه درک دی. موږ د ده په اړه نه د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ درک نه لرو. نو که هر څوک یا زما غږ دی اوري یا هر څوک پېژني مهرباني دی وکړي په دغه نمبر کې او ماته زنګ ووهي 0 اوه 0 اوه 0 1 0 1 0 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اوه 0 1 0 1 0 1.
عبدالرزاق یم د فراه د ولایت سره تاسو مې پیغام ورکړی. زه د پلان د انجمن سلطان اخوند د خانمامد بابوزي فراه د ولایت دیوان کلي اوسیدونکی یم. د پاکستان ته په سفر تللی دی. د مرستیا لپاره ویش په منطقې کې ورک شوی دی. سندي ملي کال دی سینزری دی. دی د پاکستان په دروازې کې په ویش په دروازې کې ورک دی. هر وخت موږ کولای شي که ویل دی و دغه شماره ته زنګ وکړو. راځي راځو ته دې سلامونه وړاندې کوم اورېدونکو ته. دا کوشش کاندې د نړیوالو وکیا ازادي د دې د خوشاله کې راوست. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه پیندا د زابل ولایت څخه ورکوم. ما یو ورځ سپارښت کلم د کریم په نامه ده. که هر چا د معلومات په دې شپه راځنګ وي 0 اوه 0 اته 0 9 1 5. شماره یو ځل بیا 0 اوه 0 اته 0 9 1 5. کریم داد نمیږي و د حاجی خالد داد دوی ده شپارس کرو ده ور وقت منه سخلا پاکو ملسلا ورد.
زما یو ورور دی نوم یې جانان شه په ګریشي ولسوالۍ زه دا واته کاله کېږي ورک شوی دی که دی چېرې زما زغه وي بل چې په داش مېله ماته زنګ ووي صفر وخت دوه واره یو دوه واره څلور څلور صفر وخت داش مېله دی چې ما ته زنګ دی اخله زما زغه وري او بیا اشاره پیدا کړي په داش مېله زما زنګ ووي دسلام لای کوه
د اورکو دوستانو اوازانو د پروګرام میوالو مننه کوم تاسو له پیغامونو څخه د خبرونې وخت هم دومره وو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
مقام های